په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رید ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ژوند شتمن د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد وایي د ترکیې په استانبول کې نن هم د پاکستان او د دوی د پلاو ترمنځ خبرې روانې دي او دوی د نتیجې وړاندوینې نه کوي تر څو دا غونډه پای ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې له پاکستان سره د وروستي کړکېچ د حل یوازنۍ حل لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. خو د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې پاکستاني امنیتي سرچینو ویلي چې په دې خبرو کې پرمختګ د افغان طالبانو په مثبت دریځ پورې تړلی دی. دغو سرچینو چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی د طالبانو پلاوی په سرزوري تورن کړ او ویلي دي چې هغه جدي نیت نه ښیي. د راپورونو له مخې د طالبانو مذاکره کوونکو له پاکستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. خو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په وړاندې چې وایي د افغانستان له خاورې څخه بریدونه ترسره کوي د کره اقداماتو غوښتنه کړې ده. د استانبول د غونډې سره په یو وخت د پاکستان پوځ ویل 15 پوځیان له افغانستان سره په پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفو سره په نښتو کې وژل شوی دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د پاکستان پوځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغو نښتو کې 15 وسلوال مخالفین هم وژل شوی دی. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې سخدریزی وسلوال د افغانستان له خاورې راوختي او د دوی په ټکو د کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شکمن کړي چې ویل دي د افغانستان له خاورې هیڅ چاته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تفسیر نه کړی خو مخکې دا ډول ادعاوې تل بے بنسټه بلل دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران په یز زندان کې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور د یو افغان د اعدام خبر ورکړی دی. د سازمان په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د اسلام میر سید په نوم یو افغان وګړی د تل په 9 د یزد په مرکزی زندان کې اعدام شو. د دې سازمان په وینا اعدام شوی کس 50 کاله عمر درلود. اعدام شوی کس 50 کاله عمر درلود، د لوګر د پل عالم اوسیدونکی او 2 کاله و میاشتې وړاندې د خپل زوی سره د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و. ویل کېږي چې د اسلام میر سید 28 کلن زوی احمد په 9 کاله بند محکوم شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د سفر په ترڅ کې نن دوشنبه جاپان ته ورسید. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې ټاکل شوی چې نوموړی نن د ورځې په وروستیو کې د جاپان له امپراتور سره وګوري. ترامپ به د سه‌شنبه په ورځ د دې هېواد له نوي صدراعظم سانا تاکایچی سره کتنه ترسره کړي. ترامپ په خپلې ځانګړې الوتکه آیر فورس ون کې سپرو خبره لاندې وویل چې د هیله مند دی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ سره په جنوبي کوریا کې د پنجشنبه د ورځې په غونډه کې یوې موافقې ته ورسیږي. هغه همدارنګه ویلي چې د اړتیا په صورت کې چمتو دی چې آسیا ته خپل دا سفر وغځوي تر څو د شمالي کوریا له واکمن کیم جونګ اون سره وګوري. ترامپ هغو خبره لاندې چې مالیزیا ته په لاره یې ورسره ملګرتیا کوله وویل زه ولسمشر شی ته ډېر احترام لرم او فکر کوم چې موږ به له دې غونډې څخه یوې موافقې سره راوځو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دي چې د روسیې مشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي نه دا چې اټومي توغندي وازموي. هغه د دوشنبه پورې زیاته کړه چې متحده ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوپتل ځای په ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتره لرې واټن لرونکي توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې روسیه د بوروستنیک اټومي کروز توغندۍ په بریالیتوب سره آزمویلې. هغه توغندۍ چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
ا
السلام علیکم. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوي میاشت ده. دا د ښځو د سرطانونو یوه عمده بڼه ده چې یوازې 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه پیښې ثبت شوې وې. د سینې سرطان څه شی دی، ولې او څنګه پیدا کیږي؟ افغانستان کې د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنی دي په کابل کې د سینې سرطان متخصصه ډاکټره فرشته فضلی او په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصصه ډاکټره لیلما حمیدی. له نیک مرغه چې نن په خبرونه کې دوه تکړه متخصصان راسره دي. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې په دې اړه هر ډول پوښتنه له موږ سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحبان بس تاسو پوښتنې ځوابوي. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم که تاسو دغه شمیرې ته د اړیکې وس نه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکاران به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212 45 01. په دې له چې اړیکه ونیسئ ځو خپلې میلمنې راسره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب فرشتې فضلی، اول کې تاسو ته راځو. په کابل کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ، کابل کې د سرطان ناروغۍ په اړه باندې خصوصا د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره دي او څومره خلک خصوصا ښځې او میرمنې د دغه سرطان په اړه معلومات لري او په اړه پوهیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته او محترمه میلمه ته، امید چې ټول ساتمن اوسئ. افغانستان کې مرکز کې خلک پوهاوی شته. موږ اکتوبر میاشت کې ورنیس لرو، هم شخصي شفخانه کې هم دولتي شفخانه کې ایورنس ورکو د برستی په خاطر د غادي تشخیص هغه راز علائم چې په اولی وخت تشخیص شي او مریض شفخانه ته مراجعه وکړي. متاسفانه اطرافو کې موږ دومره ایورنس نه لرو. مریضان ته په مرکز کې ځینې شفخانې شته چې دوی اکتوبر میاشت کې ایورنس نیسي، یوازې هماغه شفخانه پرسونل چې د هغوی ته نیسي. متاسفانه داسې کوم پروګرام نشته، نه د دولت لخوا او نه د شفخانې لخوا چې دوی عامه خلک داسې راټول کړي او دوی ته پوهاوی ورکړي. او خوشبختانه د میډیا له لارې موږ لرو، ځینې پوهاوی لرو چې میډیا له لارې موږ خلک ته شیر کوو، یا فیسبوک ده یا واتساپ ده. څه چې زموږ له لاس نه کېږي موږ د عامه پوهاوی خلک په وخت رسوو.
بله. او میرمن فضلی، ما چې راپور نو وکتل په امریکا کې لږ تر لږه هلته دغه د ناروغیو ډېرې ښې شمېرې خپرېږي، هلته وای چې په دغه ناروغۍ کې یا د سینې په سرطان کې کال په کال زیاتوالی راځي، یا کال په کال دوی د هغو پیښو په شمیر کې لوړوالی ګوري چې دوی سره ثبت او راجستر کیږي؟ که څه هم د کموالی او زیاتوالي څرک ډیر په اسانه نشو لګولی ځکه په افغانستان کې ډیټا نشته، خصوصا د دغه رقم ناروغانو یا تر ډیره ثبتیږي نه، نو تاسو لږ تر لږه د خپلو مراجعینو له درتګه څرک لګولی شئ ځکه په کابل کې په دې برخه کې کار کوئ. په افغانستان کې دا مهال د سینې سرطان آیا د عامو سرطانونو له ډلې بللی شو، یا د ښځو په برخه کې یو له عمده سرطانونو ګڼلی شو په افغانستان کې؟
هو، لکه څرنګه چې تاسو وویل، متاسفانه افغانستان کې موږ ډیټا کلکشن نه لرو، حتی دولتي شفخانې کې داسې ډیټا کلک کیږي نه، متاسفانه ریسرچ هم نه لرو. او یو تحقیق چې 2022 کې دبلیو ایچ او افغانستان 5 کال کې کړی و، ښځینه کې سرطان 20% نسبت نورو امراض ته، او ښځینه او نارینه کې 14%. متاسفانه اوس ډیټا کلکشن نشته، او مریضان چې موږ تراجع کیږي و، موږ سرطان کولی شي چې د عمده امراضو چې د ښځې د مرګ سبب کیږي وګڼو.
ښه، کور ودان سلامت اوسئ. راځئ چې لږ زره له ډاکټرې فرشتې فضلی نه مننه وکړو، له لیلما حمیدی نه واورو. ډاکټر صاحب لیلما حمیدی، تاسو په لندن کې کار کوئ او د لندن تجربه به ممکن بېله وي ځکه تاسو په افغانستان کې هم تجربه د کار لرئ، یا لږ تر لږه هلته تللي وئ، سفر مو کړی و، په دې برخه کې مو پروګرامونو سیمینارونو کې برخه اخیستې وه. د سینې سرطان یا برست کانسر چې ورته وایي، دا لږ زره تشریح کوي، دا څه ډول سرطان دی، څنګه پیدا کیږي، او ولې د سینې سرطان بولي؟
تشکر از اینکه مرا ورسودین، احترامات مرا هم قبول کنین. اما خصوصا که گفتین ما به کابل رفتیم در سال 2019 و بعد
سیمینار دایر کردم در مورد سرطان سینه. برتون بگویم که این از تمام دنیا از جمله دومین سرطان است که ایدیالی اتفاق میفته، سببش میشه در بین خانم ها و سن سالش فرق میکنه. اکثرا در سن سال بعد از 30 و 40 به بالا مروض میشن. و این که چرا این مرض پیدا میشه در وجود زنها، البته در مردها هم است، اما فیصدش بسیار پایین است، 1% داریم. دو چیز امکانات از این باوجود میاره که یک خانم سرطان سینه بگیره. یک قسمش است که به حساب جنتیک میوتیشن میداشته باشند در وجود خود و ای از پدر مادر با اونا به ارث میرسه و خوشبخت داره که فیصدی از این پایین است، از 5-12% راپور دادند. و نوع دیگه است که به حساب تمام خانم ها در معرضش بوده میتانه، ولی در هیچ فاکتورهای مختلف رول داره. فاکتورهایی که ما نمیتانیم تغییر بده، مثلا امی که خود ما جنسیت ما زن است و ما سریه داریم و هر قدر که سن بالاتر شده میره و تغییرات کروموزومی در وجود با وجود میآید و خود از اینمی باعث این تغییرات نه تنها باعث سرطان های سینه میشه، سرطان های دیگر هم بار میارن. و بعضی فاکتورهای دیگه هم هست که رول داره در به حساب همین تغییرات کروموزومی و با وجود آمدن سرطان. مثلا در قسمت سرطان سریه در اروپا وقتی که را تحقیق کردن پیدا کردن که مثلا خانم هایی که بسیار از سن خرد شروع میکنن به گرفتن هورمون ها، هورمون های ضد حاملگی باشه یا هر هورمون دیگه باشه، این برشان فیصدی یا می فاکتور است که میتونه باعث سرطان سینه شوه برشان. یا خانم هایی که مثلا دیرتر باردار میشن و صاحب طفل میشن، یا خانم هایی که شیردهی نمی کنن. یعنی تمام از اینا ارتباط داره به همون لول استروژنی که در وجود ما شما می باشه، در وجود خانم ها می باشه و اثر دی تاثیر داره. یعنی هر قدری که یک خانم به سن جوانتر حامله دار شده و طفل زیادتر داشته باشه و مثلا هر طفل خود زیادتر از 2 سال شیر بده، اما قدر به مرض یعنی همی فاکتورش کمتر شده میره که سرطان سینه بگیره. اما در مجموع سرطان سینه از 8 خانم یک خانم مروض میسازه که ایر تا به حال را کسی نتونستن که کاملا لغو کنن، ولی معاینات جنتیکی وجود داره فعلا در اروپا و امریکا که میتونه ایر پیش تشخیص کنه که کدام انسان و کدام خانم میتونه که به مرض سرطان سینه دچار شده و چطور میتونیم او را ما پیش از پیش جلوگیری کنیم که نشوه مبتلا به مرض سینه شد.
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب حمیدی. ستاسو خبرو داسې لن نچول زوریدونکو ته وایم چې کوم اوریدونکو په دغه خبرو باندې په دری باندې نه پویګینو، د ډاکټر صاحب د خبرو لن نچول دا و چې لاملونه د سینې د سرطان بیلابیل دي، خو همدا هغه داده چې چیرته یو انجلۍ یا ښځه هورمونونه واخلي، بیلابیل هورمونونه چې هغه د حاملګۍ یا مندواری د مخنیوي لپاره وي، دا یو لامل دی، یو فکتور دی. او دغه لاس کې چیرته یو انجلۍ په پخو عمر کې مثلا 150 کلو په عمر کې دا مندواره کیږي، نو دغه هم یو فکتور یا لامل کېدلی شي د سینې د سرطان. او بل هغه دا ده چې که چیرته یو مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او په بیلابیلو دلایلو وایي چې زما شیدې نسته، یا مثلا خپل ماشوم ته د شیدې ورکولو لپاره وخت نه وي، وخت ونه لري، په یو کار کې مصروف وي یا په رسمي کار کې، هم د کور په کار کې، او ماشوم د نورو شیدو له لارې تغذیه کیږي یا د نورو خوراکونو له لارې د خپل شیدې نه ورکوي، نو دا هغه فکتورونه دي چې ممکن یو امور یا یو خزه په سینې سرطان باندې اخته شي. او په هرو 8 خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري. او اوس وای په امریکا او ځینو نورو پرمختللو هیوادونو کې مخکې له مخکې نه هم تشخیصېدلی سي چې ممکن یو خزه د سینې سرطان باندې اخته شي. میرمن فضلی، په افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ ځکه په افغانستان کې یو څه چې نسته هغه نظر نور نړۍ ته هغه منظم تګ دی، منظم چیک اپ دی، د یوې نجلۍ یا د یوې مور یا هم د یوې خور یا هم د یوې میرمنې دلته په اروپایي هیوادونو کې یا پرمختللو هیوادونو کې په کال کې یو ځل چک د خزینه ډاکټرې لخوا نه یا د نسایي ولادي ډاکټرې لخوا نه دا تقریبا جبري غوندې دی او دا په کال کې حتما یو ځل یو میرمن د یو خزینه ډاکټرې لخوا نه کتل کیږي. افغانستان کې دغه دود متاسفانه نشته تر هغه چې څوک ناروغ نسي نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي، خصوصا چې سن د 150 د 1500 تر منځ خو ځان ډېر تکړه بولي. تشخیص څومره امکان لري او څومره تشخیص په درملنه کې مهم دی؟ معنی کې وختي تشخیص وسي، وختي درملنه پایل سي، دا څومره ګټور کار دی نظر دی ته چې ناوخته تشخیص سي او بیا ناوخته د درملنې لپاره تدابیر ونیول سي؟
او هم داسې خبره ده، دا د سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ټریپل اسسمنت لرو، یعنې درې معاینات دوی ته ضروري ده. یو فزیکل معاینه ده چې دوی مریضان متاسفانه افغانستان کې ښځینه هغه وخت ډاکټر ته مراجعه کوي چې په خپل سینه کې یو دانه احساس کوي، یا د سینه اندازه تغییر کوي، یا د سینه د جلد رنګ تغییر کوي، یا د سینه څوکې د شات دي، هغه وخت دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. کله چې مونږ معاینه کوو متاسفانه د دوی سرطان په اخره درجه کې اوسي. او بل د دې سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ایمیجنګ لرو یا تصویري معاینات لرو. په تصویري معاینات کې خوشبختانه هم الټراساوند افغانستان کې لرو او هم ماموګرافي لرو. او دریم څه چې د سرطان مریضان د تشخیص لپاره مونږ بایپسي لرو، چې بایپسي کومیدل بایپسي هم لرو او اسنسي هم لرو، چې خوشبختانه ټول په افغانستان کې کیږي. متاسفانه لکه څنګه چې خارج کې دا منظم دوی خپل صحت لپاره معاینات کوي، خصوصا د 15 کلنۍ نه پورته، متاسفانه افغانستان کې موږ دا سیستم نه لرو. حتی داسې ښځینه لرو چې د شر نه خپل پامین ته نشي ویلی چې دا مشکل لرم، یا عیب ګڼي چې ودرېږه دا پامین ماته ونه وایي چې تاییدي ښځه یې، متاسفانه ډېر ناوخته شفقالۍ ته مراجعه کوي. او افغانستان کې همیشه سرطان چې تشخیص کیږي په دې لیټ سټیج، آخر سټیج کې تشخیص کیږي. د سرطان د تشخیص په خاطر استیج ډېر جوړ لري. اول استیج کې تشخیص چې ښه تداوي کیږي، ښه پروګنوز لري او سرجري هم ښه نتیجه ورکوي. متاسفانه افغانستان کې مریضان ټول په آخر سټیج کې راځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو پوښتنه کړی دی، موږ دغه موضوع پښتو فیسبوک پانه کې هم لیکلی و، د ازادۍ رادیو غاڼي پوښتنه راغلی، نظرونه راغلی دي. هڅه کوو چې استودیو کې ټلیفون لارې هم اوریدونکو راوخلو، خو یو څه مخابراتي ستونزې سته او به ګورو چې که استودیو کې اوریدونکو مروښتل خو تر کنه په فیسبوک کې پوښتنه راغلی. اشرف توکلی لیکلی دی، وای ډاکټر صاحب تاسو سلامونه، او د سینې سرطان ولې او څنګه رامنځته کیږي؟ البته مخکې ډاکټر صاحب حمیدی رانا پی واچوله، او کوی څوک پی اخته شي یا د سرطان رامنځته سي نو څنګه درملنه او کنټرول تر سره کیږي؟ ډاکټر صاحب فضلی تاسو کې د توکلی ورور پوښتنه جواب کړئ، بیا به هم داسې مختزو سره.
کله چې د سینې سرطان فزیکی معاینه سره مونږ مشکوک شو چې د مریض سینې کې یو مشکل شته، بیا د مریض ته مونږ الټراساوند ورکوو. الټراساوند کې بیا موږ ته تقسیمات کیږي، مثلا براد 1، براد 2، براد 3، براد 4 کلاسیفیکیشن ده. بیا موږ د براد له نظره د مریض ته وروسته نور معاینات ورکوو. مثلا که براد 1 وو دا نارمل سینه ده، براد 2 وو څه مشکل نه لري کیږي چې د تا فالو اپ الټراساوند وکړو، براد 3 ده هر دې میشته وروسته بیا باید فالو اپ الټراساوند وشي. که براد 4 ده د مریض ته باید موږ ویم استیج ته تشخیص په خاطر لاشه کورنیدل بای سی دی مریض ته وکړو. که داسې جامه ده کتله موږ ته راپور ورکړي دی ته باید کورنیدل بای سی شي. که داسې سیستي کتله موږ ته راپور ورکړي باید دی مریض ته کې نیسی شي. بیا د سینې سینه وروسته یا بای سینه وروسته چې موږ ته سرطان راپور راغی، بیا موږ دی مریض ته کلینیکل استیجن کوو. چې کلینیکل استیجن موږ سیټي سکن په واسطه کولای شو، خوشبختانه افغانستان کې شته. یا وروسته د استیجن مو ګورو چې په کوم استیج کې ده، مثلا دویم استیج، دریم استیج، څلورم استیج، یا مریض مو کیموتراپی یا هورمون تراپی یا رادیوتراپی لپاره دیو. یا وروسته دغه نه بیا مو یو سیستم کو ګورو چې مخکې د کیموتراپی یا رادیوتراپی یا ټارګیټراپی نه وروسته څه تجربه راغله، آیا د وکسین چې افغانستان کې په عامه ژبه وکسین مجزان ته مونږ وایو خو یې نشي چې سرطان لري موثر وو مریض باندې کنه، بیا وروسته د دې مو مریض طبیعت عملیات کوو. بیا عملیات نو وروسته د سمپل ټول بیا پاتولوژیکي کېرل کېږي، بیا کلینیکل استیجن کېږي. بیا د عملیات نو وروسته بیا نیسی اونکولوجیست د مریض کیموتراپی شي، یا هورمون تراپی شي، یا ټارګټ تراپی شي، یا رادی تراپی وشي. د سې سټپ بای سټپ د مریضان تداوی کېږي.
ښه کور ودان سلامت اوسې ډاکټر سبان رضای، تاسو لږ زړه دمو کوي ور بس اوریدونکو ته اوریدونکو سره به خبري وکړو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، هله کوم چې غږی و او ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
مننه خیر اوسې تاسو هم شاله خلاص سای لوجن سره خاجو چې ورځم په خیر سره سره وځي
او کور ودان سلامت اوسې. کوم ځای نو اړیکه نیولې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه د عامه پوهاوی په میاشته کې یو آیا تاسو په سیمه کې یا تاسو په کلی کې د دغه سرطان په اړه باندې څو ویل شول څو ویل کیږي خلک ځوانان په اړه خبر دي؟
مننه ستاسو د خدمت څخه ستاسو د خبرونې څخه زیاته زیاته مننه کوم. زموږ په علاقه کې چې رښتیا خبره درته وکړم هیڅ بیان هیڅ خبرونه نه بدنه نه په جاړه کې زموږ په سیمه کې را جوړه شوې ده نه په کلي کې داسې یو باس سوی دی نه په مسجد کې سوی دی نه یو داسې مثال په مکتب او په مدرسه کې هم داسې باس نه دی سوی. خو کومه مریض چې تاسو یادوئ دغه مریض په خپله لرم زما په کورنۍ کې دغه مریض دی نو موږ خپل دغه مریض یې سره لاس دروایم.
څوک ناروغان دي ستاسو په کورنۍ کې؟ میرمن مو ده مور خور څوک دي؟
مننه لوجن صاحب محترمه بس مورجانه مې ده.
ښه سنې څومره ده؟
تقریبا سنې 55 کاله دی. او زه کولای شم چې معلومات درکم؟
هو معلومات راکې و 55 کال ځکه دل لپاره پوښتنه کوم چې وروسته بیا د ډاکټر صاحبان دواړه تبصره پوه کې ما سره لندن او کابل نه متخصص سته نو هغوی به ستاسو پوښتنه بیا ځواب کړي. مهرباني تاسو ادامه ورکړئ. ښه 55 کالو د څومره وخت کېږي چې تشخیص شوی ده او درملنې پیل شوی که نه؟
مننه تقریبا سنې 55 کاله دی. د نن څخه 14 کاله مخکې مو په پاکستان په کوټه کې یو دنه عملیات ورته کړی دی. دغه عملیات په نتیجه کې تقریبا زیات کم یو من او دوه سره دونه په وزن سره په نس کې دانه و په تخمدان کې و. تقریبا کنداري من خو 3.5 کیلو دی. یو من او دوه سره و. نو وس تقریبا یو کال کې بیا هم د مرزي څخه ډیره په تکلیف و. نو بیا مې بوتل په کابل کې 420 روغتون ته ورته مې د سکستن اکس ورته واخیستې او بپسي معاینات مې په اصله شفاخانه کې ورته وکړې خو متاسفانه دغه اصله شفاخانې معاینات سمه نتیجه نه کړه. ور نو اوس یو تدابیر روانه ده واکسین راته شروع کړی دي. ښه
معنا دا چې ستاسو مورکۍ د خدای پاک صحتمنه کې د سینې سرطان نه لري بلکې د رحم سرطان یا ممکن د په هغه کې دننه او په ګیډه کې دننه سرطان و تومر و کنه د سینې سرطان نه درلوده؟
نه بالکل د نس سرطان و په نس سرطان و. او دغه د چې د تاسو یادوي هلته د ځینو ډېرو مریضانو سره زه مخ شوی یم ځکه چې هلته زه مریض بوزم بستر یا نور مریضان هم دغه د تی یا د سینې یا د میادې دغه مریضان بیخي ډېر راځي. نو چې اصلي مهم فکر کوم چې دوا برابره شي دوا ولګېږي. زما فکر سره چې ځینې ډېر داسې مریضان راشي تشخیص یې نه یې کړی اشکالي دوا یې بعضې ډاکترانو ورته ګرده نه شیم هغه پر ځای به چې ګټه وکړي تاوان یې ورته کړی.
ښه کور ودان مننه. پوښتنه هم لرئ مکتره ستا متخصص صاحبان سره سره؟
الله پاک دې ته خیر ورکړي د دې چې الله پاک یې واز ورکړي. پښتنه مې دغه ده په چیرې اووه واره واکسین ورکول شي او دغه څخه وروسته بیا سکستن اکس اخته کېږي که یا هم چې مثال عملیات د دې لپاره زما د ډاکتر څخه اصلي پښتنه دغه ده چې واکسین دوامداره دې مریض ته ورکول شي دغه مشکل را پسې که یا چې عملیات ورته وشي ګټه د مریض په کومه خوا کې ډېره کړي.
ښه کور ودان سلامت اوسئ چې اړیکه مو نیولې وه. وربشو ډاکټر صاحبانو ته ډاکټر صاحب فضلی تاسو اول کې د اوریدونکو ته ځواب ورکې بیا بزه ډاکټر صاحب حمیدین هم هیله وکم چې پام دی اړه باندې لاندې تبصره وکي.
دا سرطان د تخمدان د داسې ښکار شي د تخمدان نه منشأ اخیستی ځینې سرطان داسې ده چې واکسین سره هم ځواب نه ورکوي داسې وحشي ټایپ لري چې واکسین واخلي برعکس دې سایز هم نور هم غټېږي. اوس دا ورور دا پوښتنه کړی چې د واکسین نه وروسته بیا ورته سکن کېږي او سکن کېږي کتل کېږي چې څومره تغیرات راغلی آیا دې ته عملیات ګټه کوي که نه. بیا ځینې اوقات که ډېر مثلا سرطان ډېر غټه اوسي دې مریض ته مونږ سایټو ریډکټیو سرجري کوو فقط دا کتله د خېټې نه لرې کوو چې وزن کم شي د مریض د ژوند لږ ښه شي چې څومره موده ژوندی ده د ژوند لږ ښه شي او د سټکن د کیمود نه وروسته بیا تاسو مریض ته سټکن کیږي.
ښه او بل دا وویل چې مجموع کې فکر کوم پوښتنه دا هم و چې د سینې یا د تی عملیاتو په برخه کې په درملنه کې آیا عملیات یوازنۍ لاره ده یا جراحي یوازنۍ لاره ده چې دغه ریښې د سرطان وویستل شي او که نه دارو درمل یا واکسینونه یا هم ستنې داسې څه شته چې په وسیله باندې کولای سي دغه ناروغي د منځ لاړ سي؟
خارج کې دوی خو سو انتخاب لري. د سرطان مریضان د تداوی د غوی عمر په مربوط کیږي، د غوی کوم ایمیجینګ یا معاینات چې شوی دغه ته مربوط کیږي، او بل د ځینې مریضان د عملیات نه دار لري. ځینې مریضان ارزو لري چې مثلا عملیات کې دا باید خشي. موږ هر څه مریض ته تشریح کوو، مثلا عملیات چې تا ته عملیات دومره ګټه کوي، که واکسین واخلي تا ته دومره ګټه کوي. د سرطان د سینې سرطان ځینې سرطانونه ده چې دا مریض هیڅ نه غواړي عملیات وکړي، غواړي سینې وساتل شي. بیا دې مریضان ته یا ټارګټ ټراپي کیږي، یا هورمون ټراپي کیږي، یا رادی ټراپي کیږي. داسې پلان ورته کیږي. متاسفانه افغانستان کې موږ رادی ټراپي نه لرو، او یو کابل کې موږ انکولوژي لرو چې مریضان ته هورمون ټراپي کیږي یا کیمو ټراپي مریضان ته کیږي. کوم مریض چې موږ ناتراف ته راځي او دوی نور پیسې نه لري چې خپل تداوي ته ادامه ورکړي، ځکه د سرطان مریضان چې تداوي کیږي دا ډېر جیګه هزینه ضرورت لري چې دوی خپل تداوي ته ادامه ورکړي. متاسفانه بیا موږ دې مریضان ته مکمل د سرجري کوو، مکمل موډیفای ریډیکل مستکمی کوو، د سینا مکمل لري کوو، او تخرګې مشتره لري کوو. موږ لرو داسې مریضان چې مثلا یوازې یو قسمت د سینا عملیات شي، او دا ورسره واخلي او نور سینې عملیات نه شي. متاسفانه په دې خاطر چې موږ افغانستان کې شوه نه لرو، بیا موږ مریض ته تشریح کوو که ته شوه اخلي بهر تلی شي، موږ تاته داسې عملیات کوو. که نه شي کوی ته بیا مجبورې ټول سینه لرې کوې، بیا بیچارګان هماغه باندې ټول سینه لرې کوي، ځکه د هغوی نه نور اقتصاد دا ګني چې دا خپل تداوي ادامه ورکړي، یا کیموتراپي وشي، یا رادیوتراپي وشي. نو د مریض د سرطان مریض تداوي اول خو مریض ته مربوط کیږي چې موږ مریض ته وایي ته کوم تداوي انتخابوي، ټول موږ ته تشریح کوو. او نور سینې سټیجونه لري سرطان چې بیا هورمونتراپي یا ټارګټراپي نه کیږي. مثلا په سټیج چې کې چې نور ځای ته تللی وي، تخرګې ته تللی وي، یا موږ مجبور یو مریض ته څه وکړو که رادیوتراپي توان لري، رادیوتراپي شي مریض. که رادیوتراپي توان نه لري، سینې کې داسې خراب زخمونه رامنځته شوی دا وینه کې دین کې د مریض د کول ژوند کولتي خراب کړی دی، بیا د مریضان ته موږ سرجري کوو، دا سینه لري کوو چې د دې ژوند کولتي لکه شي.
کور ودان سلامت اوسه. ډاکټر صاحب حمیدی، آیا ویلی شو چې د سینې سرطان یو وژون کې ناروغي ده، او کنه د ورختای یا تشویش ور دومره نه ده نور سرطانونو ته چې هغه په ګیډه کې، په معده کې، په رحم کې پیدا کیږي، دې ته په کتو د سینې سرطان یو څه خفیف دی، یعنی ډیره وحشي بڼه نه لري؟
تشکر. د مورد خباثت مرض سرطان سینه باید برطرف کنیم که در دیگر کشورهای دنیا فعلا سرطان سینه به خاطر که تداوی بسیار مشخص و تارگت تریتمنت در وجود داره، این سرطان اما حالت را که مثلا مریض در 10 سال یا 20 سال پیش وخامت می گرفت او رقم نیست. حالا بسیار زیاد تداویای مشخص برش پیدا شده که مریض بسیار خوب تداوی شده و پروگنوزش، یعنی بعد از این که مثلا تداوی میشه 10 سال 20 سال زندگی میکنه و بسیار خوب زندگی میکنه بدون از اینکه سرطانش دوباره برگشت کنه. اگر ما در مورد افغانستان تشخیص مرض سرطان و بسیار وقت صورت میگیره و وقت است که به حساب سرطان اتا در دیگر قسمت های وجود سرایت کرده، در اون صورت ما میگیم که از این رقم کیس ها در اروپا هم داریم که مریض راستان وقتی که مراجعه میکنه سرطان انواعش است، مثلا یک نوعش است که میگیم خبیث و دیگه شکل بسیار خشن خبیث دارن که حتی در اروپا وقتی که مراجعه میکنن اینجا پیش ما سرطان پیش از پیش رفته در تمام وجوده، یعنی وقتی که این متاستاتیز میده این بسیار زیاد دیگه ما تداوی رو شروع میکنیم، اما تداوی به این معنی نیست که مریض مکمل از سرطان نجات پیدا میکنه. ما تداوی میکنیم که به حساب بتونه زندگی خود ادامه بده و کوالیتی یا می زندگیش که میکنه علی بهتر باشه، ولی متبرش بگیم که مکمل تو از سرطان نجات میافین نه، مگر این فیصدیش بسیار کم است. کسایی که به حساب پیش ما مراجعه میکنن اینا تداوی های تارگت تریتمنت میگیرن و بسیار خوب نتیجه تداوی. در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر چه فضلی گفتن اینا به مراحل بسیار آخری مراجعه میکنن و در ضمنش ما هم اما از کابل هم برای ما مریضا و فامیلیشون به تماس هستن که اینا حتی به خارج که نزدیکترین جایش پاکستان است میرن و در اوج هم اصلا تداوی که باید برای مریض صورت بگیره به او رقم درستش صورت نمیگیره. دلیلش ایست که در اوج هم که میرن چون همش اینمی تداوی ها به شفاخانه های شخصی صورت میگیره و هر کس مریض که مراجعه
هست، اونا نمیخواین که مریض از دست بدن. مثلا دکتر فضلی را میفهمد وقتی ما بایوپسی میکنیم، مریض پیش ما مراجعه میکنه و در بایوپسی از سرطان سینه را ما میگیم پیدا میکنیم کدام نوع است. بعد از اینکه نویش فهمیدیم گریدش را میخواییم بفهمیم، بعد از اینکه گریدش فهمیدیم میخواییم که در مورد رسپتوراش بفهمیم. مریضای سرطان است که رسپتوراش مثلا یک نوع رسپتورش است که اگه او پوزیتیف باشه و یا اگه اسیدن رسپتورش نگاتیف باشه، این مریضا باید اول کیموتراپی بگیره. ولی ما دیدیم مریضایی که مثلا در پاکستان رفتن برشان مثلا در شفاخانه مراجعه کرد، اولین دکتری که دیدش جراح بوده، برش فرضی که مریض از دستش نرو راستن برش جراحی را شروع کرده، در حالی که مریض تداوی medical treatment یا یعنی تداوی کیموتراپی را اول ضرورت داره تا بره به جراحی. با او خاطر وخامت مریض و وخامت از سرطان اگر برتان بگویم در اروپا و امریکا، چون پروگرام سکرینینگ از در اینجا بسیار به مرحله ابتدایی تشخیص میشه و تداوی میشه، در افغانستان این همی چیزا وجود نداره.